द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडिओ दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 5 نیمه او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ ویلي زمونږ د پوځي مشرانو او سیاسي مشرانو په خوخ وخت او ځای به هند ته جواب کوي. د طالبانو یو بیان ویلي ډلې د امریکا سره د افغانستان نه امریکایي پوځیانو په ویستلو باندې لوزنامې ته نږدې شوې دي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به نن د ویتنام په پایتخت هنوی کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره په دویم وار ناسته کوي او امید کیږي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې په ختمولو کې مهمه پرمختګ وشي. قدر منردونکو، په دې نیمه ساعت خبري خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ ویلي چې زمونږ د پوځي مشرانو او سیاسي مشرانو په خوخ وخت او ځای به هند ته جواب کیږي. د هند لخوا 13 ورځ د سهار لمر ختون وړاندې د پاکستان پوځوي جنگي جازونو د پاکستاني کشمیر په مظفر آباد سیمه کې بمباري کړي او د پاکستان پوځ لخوا په سمدستي جواب ویلو بیرته اوړېدلې دي. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه ترسره شوې. د پاکستان وزیر اعظم په دغه مهال د قوم څخه غوښتلې چې هر یو تن خپل ځان تیار وساتي او موږ هم تیار یو. د ویلي اوس د هند په انتظار کوي او زموږ وار دی. هند وایي چې د پاکستان غاړې ته یې د جیش محمد ډلې مرکز په بمباری کې په هدف کړی. کوم ترخګر ډلې چې څو ورځې وړاندې په هندي کشمیر کې په یو ځنمرګي برید کې تر څلوېښتو زیات هندي پوځیان وجلي وو. هند وایي د پاکستان خواته جنگي جازونو لږ تر لږه 350 ترخګر د یو ویشتو مینټو په بمباری کې وجلي دي. دوی وایي چې لومړی یې په بالاکوټ، دویمه یې په مظفر آباد او درېمه یې په چکوټی سیمه کې دغه بریدونه ترسره کړي. د پاکستان د فوز ویان دړکه هند ته ورکړي چې دوی دې د یو ویشتو منټو نه زیات وخت پاکستان په خاوره بمباري وکړي. د طالبانو یو ویان ویلي ډلې د امریکا سره د افغانستان نه امریکایي پوځیانو په ویستلو باندې لوزنامې ته نږدې شوې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین دا خبره په دوحه قطر کې کړې ده، چرته چې د طالبانو او د افغانستان سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو نن درېیم ورځ ده. سهیل شاهین ویلي دي که دې وار د امریکا سره په لوزنامه خبرې سرته ونه رسېدې نو بیا به راتلونکو خبرو کې هلته کوم لار پیدا کوي. تیر وار شو خبرو کې زلمی خلیلزاد ویلی وو چې د طالبانو سره د خبرو مهم موضوع د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتل او د افغانستان خاوره د نورو ملکونو خلاف د کاریدو مخنیول وو. خدای ونه ویل چې په دغه خبرو کې لوزنامې ته څومره نږدې شوي. د طالبانو وایان ویلي چې دا زیاته ضروری ده چې د طالبانو دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم د وخت دوها کې په خبرو کې شامل دی. د زیات تکړه چې دغه خای چې دوی د سولې خبرو ته څومره اهمیت ورکوي او د دغې نه تمې څومره لري. زلمی خلیلزاد د خبرو په دویم ورځ کې کوم څه نه دی ویلي، خو په لومړۍ ورځ یې ویلي وو چې دا وار خبرې په افغانستان کې د امریکا ولس کلنۍ جګړې ختمون کې مهم پړاو ته نږدې شوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نن د ویتنام پایتخت هنوی کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره په دویم وار ناسته کوي او امید کیږي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې په ختمولو کې مهمه پرمختګ وشي. په هنوی کې د ویتنام اعلی چارواکو او د امریکا سفیر ډینیل کرټنبرګ صدر ټرمپ ته هوایی ډګر باندې هرکلی وکړ. د دغې څو شېبې وړاندې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ویتنام ته راورسېد. دواړه مشران به نن ناسته کوي او بیا به د ماښامې په ډوډۍ د دواړو ملکونو وفدونه یو ځای کیږي. د امریکا صدر په وفد کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم شامل دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر به د زیارت په ورځ بیا تفصیلي خبرو ته کښېني. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په شام کې د داعش د ولقې لاندې وړې سیمې نه 9000 خلک خوندي سیمو ته راوستل شوي. په شام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر ویلي د بغوس کلي نه وتونکو خلکو کې 99% ښځې او ماشومان دي، چې په کې 6000 خلک د شام شمال ختیځ سیمه کې الهول کیمپ ته رسول شوي. تیره هفته د امریکا په مرسته جګړه کوونکي وسلواله ډلې ویلي وو چې د داعش د ولقې لاندې دغه سیمه کې ټول 10000 خلک پاتې دي، چې په کې 300 د داعش سخت دریځه جنګیالي دي. تیره ورځ په برتانیه کې اساس لرونکي د شام د بشري حقونو ډلې ویلي د اتوار د ورځې راپدې خو 400 کسان د دغه سیمې څخه وتلي، چې پکې د شمار یو سو د داعش ترهګر هم شامل دي. یو شمیر د داعش وسلوالو د کورنۍ غړي او د هغوی ځینې قیدیان ځای پر ځای وړو وړو بندیخانو کې پراته دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په الهول کیمپ کې دی وخت د بیکوره کډوالو شمیره 30,000 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خدای مردون کو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپنی غا د واشنگتن ډی سی نه غوګی او ستاسو پام را ګرځو د لومړي راپور په لوتہ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلی زمنګ د پوزي مشرانو او سیاسي مشرانو په خوښ وخت او ځای به هند ته جواب کوي. دغه خبره د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه مشر هم کړی ده چې وایي د هند ته به ارومرو جواب کوي. په دغه حق له نور تفصیل زمونږ همکار وکیل خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکو ویلي چې د پاکستان سره د ایل او سی یا لائن اف کنټرول باندې د سرغړونې وروستو هندي عسکرو تیر ماښام د پولې پورې غاړې بغیر د څه فرق نه ډزې او ګولباري کړې چې له عمله یې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور عام کسان وژل شوي او 11 نور جوبل کړي شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د هند عسکرو لخوا دغه ډزې او ګولباري تیر ماښام نږدې د 9 بجو څخه په څلور ولسوالو کې شوي چې پکې عام ولس په بیرحمۍ سره په هدف کړي شوي. د مرستیال کمشنر ډاکټر عمر اعظم د وینا تر مخه په یاد ګولباره کې د کوټلی ولسوالی یا ضلع تر ټولو زیاته ځپلې شوې. د هندستان تر ولکې لاندې کشمیر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه د سلویختو عسکرو د وجل کېدلو راپدې خوا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې چې پکې نوې دلی د یاد برید تور په پاکستان پورې کوي. ولې اسلام آباد ترې په سختۍ سره انکار کړی. هم تیر ورځ د هند لخوا د ایل او سی د سرغړونې وروسته دغه تاوتریخوالي نور سیوا شوې. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور نوې دلی خبرداري ورکړې چې د دوی د جواب پته موسی نوموړي ویلي چې هند ته د جواب ویل لپاره ورسره ټول لارې پرانستې پرتی دي.
اب پرائم منسٹر نے آج کی میٹنگ میں کہا
آصف غفور اگواہ کړي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان ورته د تیار اوسېدو امر کړي او پوز یې تیار دی چې هند ته جواب ورکړي. آصف غفور ویلي وخت راغلی چې هند د پاکستان د جواب انتظار وکړي.
دی ریسپانس ویل کم ایٹ دی پوینٹ اینڈ ٹائم اف اور چوزنگ ویئر اور سیول ملٹری لیڈرشپ
نوموړي زیاته کړې جواب به په داسې ځای او وخت وي چې انتخاب فیصله به د موږ پوزي او ملکی مشران کوي. هندي د حیرانوونکي جواب په تمه اوسي. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور تیر ورځ په پینډه کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د هند جګی جازونو لائن اپ کنټرول نه راوختي او سلور یا 15 منټه د پاکستان په خوره کې پاتې شوي. هند دا وکوي چې جنگي جازونه 21 منټه د پاکستان په خوره کې وو او په بالاکوټ کې د جیش محمد د روزنې په مرکز برید کړي چې پکې 3.5 کسان وجلی شوی. د پاکستان د پوز ویان وای چې زه غټه خبره نه کوم خو ورته وایم چې دوی د 21 منټه د پاکستان په خوره کې نشي پاتې کېدلې. آصف غفور خبريالانو ته ویلي چې دوی ځکه خبري غونډه ته د پوز مرکز یا جیش کیو ته رابللی چې د هند د داوی ثبوتولو لپاره له ځان سره بالاکوټ ته بوزي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد هم تیر ورځ د پاکستان د دفاع مشر جنرال زبیر محمود حیات سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې. په دغه خبرو کې دواړو مشرانو په پاکستان کې موجود امنیتي ماحول یا حالات باندې خبرې کړې. د دې هر څه سره سم د هندستان د خارجه چارو سیکرټری وجے گوکلے په نوې دلی کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې د هیواد هوایی عسکر یې د پاکستان دننه وسلوالې ډلې جیش محمد کیمپ په هدف کړې. کومې ډلې چې نږدې دوو نیړواندې د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې هندي عسکرو باندې ځانمرګي برید پړه په غاړه اغستې وه. په کوم برید کې چې نږدې سلویخ هندي عسکر وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د هندستان دغه وا چې د جیش محمد تربیه کیمپ یې په هدف کړي بالکل غلطه ده. نوموړي په دغه خبرو کې د خطرناکو حالاتو را برسره کېدلو خبرداري هم وکړو.
خبر مردونکو د ډیور اډیو خبرونو ته غوږی د اسلامی ملکونو د همکارۍ تنظیم او ایسی په پاکستان د هند د حمله په سختۍ سره غندنه کړې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیور اډیو خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د اسلامی هیوادونو تنظیم او آئی سی د پاکستان سیمه بالاکوټ کې د هندي جنگي الوتکو د برید غندنه کړې ده او په هند او پاکستان غږ کړی دی چې د زغم نه دی کار واخلي او صدر رقم ګام دی پورته نه کړي د کوم له وجې چې د سیمې امن او امنیت ته خطر راوړاندې شي. او آئی سی په دواړو هیوادونو غږ وکړو چې د طاقت د کارولو بغیر د امن دپاره هڅې وکړي او د خبرو اترو د لارې د تاوتریخوالی او کړکېچ راکمولو دپاره هلې ځلې تیزې کړي. خو بلخوا د پاکستان یو پخوانی خارجه وزیر هند ربانی کر په او آئی سی غږ کړی دی چې دوی دې د هند خارجه وزیر سشما سوراج ته د تنظیم د خارجه وزیرانو یو کانفرنس کې د ګډون بلنه واپس واخلي او او آئی سی ته د هند بایکاټ کول پکار دي. هند ربانی کر زیاته کړه چدا او آئی سی د یو لومړی غړی هیواد پر ضد حمله شوی ده او کچره د هند خارجه وزیر په دې غونډه کې د یو خاص میلمه په توګه ګډون وکړو نو د سر به د پاکستان مقدمه په نړیواله او سفارتي کچه کمزوري شي. د او ای کچره د او آئی سی غړی هیوادونه هم په دې موقعه پاکستان سره اوندريږي نو دا زمونږ د پاره ښه خبره نه ده. هند ربانی کر او ای چې پاکستان ته بالکل په فشار کې راتلل نه دي پکار او دا د پاکستان حق جوړیږي چې د خپل نړیوالې پولې د سرغړونې باندې نړیوال رولې په باور کې واخلي. دی اوه چې پاکستان ته دا مسله په سفارتي کچا په یو ښه طریقې سره وړاندې کول پکار دي. بلخوا عالمی ټولنې او رولې هم په پاکستان او هند غږ کړی دی چې دواړه هیوادونه دې د زغم نه کار واخلي او دا مسله دې د خبرو اترو د لارې حل کړي. د چین خارجه دفتر وایان ویلي دي چې دواړه هیوادونه دې په حالاتو کابو ومومي او تمه څرګنده کړې ده چې هند او پاکستان به په خپلو کې د دې مسلې حل راوباسي. اروپایي اتحاد ویلي دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره په تماس کې دي او یقیني ښکارا کړی دی چې دواړه هیوادونه به په خپل ځان کابو راولي او داسې ګامونه واخلي چې له وجې حالات کابو کې راشي. د استرالیا حکومت هم ویلي دي هند او پاکستان دې داسې ګامونو نه ډډه وکړي چې له وجې د سیمې حالات نور خراب شي. خارجه وزیر شاه محمود قریشي بیګا د امریکې خارجه سیکرټري مایک پمپیو ته ټلیفون کړی دی او ورسره یې د هندي جنگي الوتکو لخوا د پاکستاني سرحدي سیمه کې په برید باندې خبرې اترې کړې دي. البته د امریکې حکومت لخوا تر دې دمه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ حالات ډېر خطرناک ګرځولي وو او ویلي وو چې امریکا به هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوي کړکېچ کې کمی راشي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان بلوچستان صوبې د چمن په پوله باندې څه صورتحال دی؟ د وایس آف امریکا ډیور ډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان او هندوستان تر مابینځ پر سرحد او کنټرول لاین باندې روان تاو تریخوالي له امله څه کم صورتحال دا وخت جوړ دی او په دولت کې یو رنګ بیړني آلات لیدل کیږي. خو د دولت پر لیدوزو سرحدونو په خاصه د افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه باندې آلات د نورو ورځو په شان لیدل کېدو. د ژوب د کمردین کاری څخه تر سپینغر، نیمروز او چاغي منطقو پورې د پاکستان لخوا سرحدي ملیشیا ځواکونه پر کرښه ځای پر ځای دي. خو په کوم سیمو کې د پاکستان لخوا ازغن تار کټاري لګولو عمل روان دی پر هغه مقامات باندې پاکستانی پوج ولاړ د پولیس نگرانی کوي. د زله چاغی د علمن افغان ولایت سره د برابچی مرکزی لار د هغه د تیرو دوه اونۍ څخه د پاکستان حکومت لخوا د هر قسمه تګ او راتک د بار بند کړل شوی ده. او د نوشکی شوراوک افغان ولسوالۍ سره د غزنلی اوانام بوستان مرکزی لارې دي دغه هم د پاکستان لخوا بند کړل شوی دي. چې دغه سیمو څخه راغلي راپورونه کې ویل کیږي د پاکستان و خاورې ته نږدې افغان هوایي ځواکونو پر روانه میاشته کې د افغان طالبانو جنگیالو پر مرکزونو باندې بریدونه وکړل. دغه وجه دغه مرکزی لارې د پاکستان لخوا بندې کړل شوې چې د سیمې د خلکو له خولې د پولې د بندېدو له امله دوی د سختو مشکلاتو سره هم مخامخ دي. د دغه مرکزی لارو په چپه خلاصو منطقو باندې د حکومت پاکستان لخوا د ازغن تار لګول عمل په تیزی سره روان دی. خو د چمن پر پوله باندې د باب دوستي مرکزی لارې په چپه نورې کوچنی کوچنی لارې هم د پاکستان لخوا بندې کړل شوې دي او د سرو څهانو څخه بیا تر شوراوک او بیا تر چمن شایانو پورې سیمه باندې ازغن تار کار روان دی. په دغه سیمه کې د مخکې څخه سرحدي ملیشیا چاز واکون په غړ تعداد کې د پاکستان لخوا ځای پر ځای دي. خو د بابې دوستي د مرکزی لارې څخه رفت آمد کوونکي ځایي تجارانو او قبایلو په وینا دوی د معمول په مطابق د پولیس څخه واوښتو او ماښام برته راستانه سو. خو د توبه اسکزی، توبه کاکړي، لوی بند، بادینی او بیا د کمردینو پورې هم پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا غیر معمولي د امنیت په لړ کې اقدامات اخیستل شوي دي او په لوی تعداد کې پاکستاني سرحدي ملیشا ځواکونه پر پوله یعنې د ډیورنډ پر کرښه باندې ځای پر ځای دي. دغه ټول سرحدي منطقو کې د پاکستان لخوا د نویو اقداماتو په هکله د پاکستان پوجي د مطبوعاتو څانګې د ایس پی آر لخوا هم تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د طالبانو یو بیان ویلی ډلې د امریکا سره د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وستلو باندې لوزنامې ته نږدې شوې دي. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو زموږ همکار کلسوم کا کړوند کی.
د افغان طالبانو ویاند ویلی دوی له افغانستان څخه امریکایي ځواکونو وباسلو په سر د امریکا سره تړون ته نږدې شوې. د افغان طالبانو ویاند سهیل شاهین دا بیان د قطر په دوحه کې په 16 فروری ورکړی، چرته چې د امریکا د افغانستان سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ په دویمه ورځ خبري روانې وي. د افغان طالب ویاند سهیل شاهین ای پی خبري ادارې ته ویلي کوم په دې پړاو چې کوم دا وخت په قطر کې روان دی یوې معاهده ته نه ورسېدو، نو راتلونکي پړاو کې به وسرته ورسېږي. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او افغان طالبانو ترمنځ تیر د خبرو پړاو کې د افغانستان څخه امریکا ځواکونو د وباسلو په خبري سوي چې په دې بدل کې د دواړو خوا په دې متفق سوي وي چې افغانستان څخه خارجي ځواکونو وباسلو وروسته به دا یقیني کول وي چې د افغانستان خبره به په آینده کې هیڅ یو ډله یا تن د امریکا او د امریکې اتحادیانو خلاف په ترهګرۍ کې نه کارول کیږي. خو دا واضح نه وه چې هغه څومره دې معاهدې ته رسېدو ته نږدې سوي وو. سهیل شاهین وویل چې امریکا د افغانستان څخه د وتلو په بدل کې به طالبان ضمانت ورکړي چې په افغانستان به کله هم د امریکا په ضد بریدونه کې نه وکارول کیږي. سویل شاین زیاته کړه د طالبانو بانی مولا عبدالغنی برادر په دوحه کې کېدونکو خبرو کې ناسته مهمه وه. ویلي چې دا ښکاره کوي چې موږ د سولې د خبرو ته څومره اهمیت ورکوو او ډېرې تمې لرو. د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د تیری ورځې یعنی 16 فروری د خبرو په اړه سندې ویلي، خو په 15 فروری په ټویټر لیکلی وو چې د امریکا افغانستان کې ولس کلنه جګړې ختمولو لپاره دا یو مهم وخت کېدلی سي. تیر وخت کې زلمی خلیلزاد هڅې کولې چې طالبان افغانستان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، کوم چې طالبان یې د امریکا ګوډاګۍ بلي او د افغانستان حکومت سره په مستقیمه ډول د مذاکراتو څخه انکار کوي. بلوریتا په 16 فروری وختي افغان حکومت ویلي چې غزنی ولایت کې حکومت پلوه ملیشا نغړي په غلطۍ سره په وای برت کې وژل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر درسره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
په افغانستان کې د سولې خبرې کثر تر رسیدي او د افغانستان طالبان هم په ملک کې ځنې واکمنۍ لاس ته کوي. په دغه بعد افغانستان د ننه خلک سره پاغي باندې بد دغه ساسر وي د افغانستان د عامو خلکو غبرګون څه دی؟ راځئ چې د زموږ همکار ارباب محمود علی په دغه راپور کې واورو.
امریکا، نیټو او ملګري ملتونه وایي د افغانستان اولس د جنگ نه ستړي شوي دي او سوله غواړي، او هم د دې سره سم په کال 2013 کې د طالبانو سره د سولې لپاره خبرې اترې توندې شوې او په خلکو کې یې د امن یو امید را پیدا کړو، خو دغه تمې د اندېښنو نه خالي نه دي. د ملګرو ملتونو اداره یونما چې د تیرو لسو کالو راهسې په افغانستان کې د تشدد څارنه کوي، ویلي دي چې په کال 2013 کې تر ټولو زیات شاوخوا 4000 عام افغانان وژل شوي دي، چې پکې نږدې 950 کوچني هلکان او جنکې دي. د بشري چارو لپاره د یونما مشر ریچرډ بینټ وایي په تیرو لسو کالو کې د 2000 نه زیات عام افغانان وژل شوي دي. نږدې په دریو کې دوه برخه د عامو افغانانو مرګ شوبله، کومه چې 3% جوړیږي دا د حکومت مخالفه ډلو لکه د طالبانو یا داعش د حملو سره تړلې ده. ښاغلی بینټ وایي د اولس د کړمو راکمولو لپاره یوازنۍ او اسانه لاره جګړه پای ته رسول دي، خو د ښاغلی بینټ او د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه او خواهش د افغانستان د اولس لپاره څه معنی لري او دوی ورته څنګه ګوري؟ ډېر افغانان سوله غواړي، خو ورسره د طالبانو د دور حالات او بیا د هغوی د واک نه د لرې کېدو وروستو د بشري حقونو او د ولسي ازادو ګټې د لاسه د ورکولو اندېښنې دوی ګنګس کړي دي. عزیز خان د طالبانو دور کې ژوند کړی دی.
نه مکمې شته، نه قضا شته، نه بل څه شته. خپل کار یې د ورور ګل څخه سملو لږه سړي سملې په ډانګوې دي وي داسې کوتک در سباش ما برې داغلي شل کړي زی ځولن کړی یم زی دومره وسه بولی ما لکه مارکوتا په خاطې بولی یم په پوی بولی یم ما نه د کور طرف غلط کړی دی طالبانو طالبانو موږ سره ښه نه دي کړي.
طالبان د کال 1999 تر د 2001 پورې، یعنی شاوخوا 50 کالو پورې واک کې پاتې شوي دي، او د تیرو 100 کالو راهسې ویل کېږي طالبان د هیواد تر 30% علاقه باندې اغیز لري.
مکتبونه د مونږ وران دي، مونږ ورور کینلي وران ده، مونږ دواګانې نشته، نه د جنوکۍ مکتب شته، نه د الکانو مکتب شته. صاحب مکتب هم ورانی، کینلي هم ورانی، جومات هم ورانی، پل هم ورانی.
طالبانو ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې دوی د جمهوریت په ځای اسلامي نظام پر ځای کول غواړي، او زیاتوي چې د جنکو او ښځو د تعلیم په اړه یې په خپل دریس کې بدلون راوستی دی. خو مجاهد د طالبانو د واک لاندې سیمو کې پخوانی حال لیدلی و.
هغلته چې د ښځو حقوق ډېر سخت پیمال دي، د دوی په حکومت کې وروره پټو ته وتای نه شي، چې پټو ته به ووتل ورور وهلې به ټکولې به وروره ودونه بیچارهګان خپلو خپلوانو کر هلته نه تلل. هغلته په دې وجه ډز ډوز هغلته به جنګ شو، که پوه شوې ډز ډوز به شو، که د دوی ژوند نه دوی سیاله هغه وخت د دوی به ډېر سخت خراب کړو.
افغانستان کې د ښځو او د ولسي حقونو لپاره کار کوونکي سیما سمر وایي د طالبانو سره روغه جوړه کې دی د بشري حقونو لپاره یو حتمي حد وټاکل شي. د مطبوعاتو تر مخه طالبان وایي دوی په ټول افغانستان کې خپل یوازنی واک نه غواړي، بلکې دوی په شراکتي واک یقین ساتي، خو ویل کېږي چې د مار خوړلي د پړي یره کېږي. مجاهد وایي د طالبانو په علاقه کې ژوند ګران دی.
طالبانو دا کوم حکومت چې هغلته و وروره ډېر شخص ژوند ماشومانو ژوند سخت و موږ ژوند سخت و دا درته وایم چې دغه د حیواناتو چې د څارویو پوه شو هغه ژوند هم سخت والله چې په جول جلال چې هغه څاروي پکې لګي پښ وینځانه هم خپې ده. خدا درته وایم چې د سارک لسوالۍ کې دا 350 روپۍ چورګوړی قیمت لري، خو انسان یې نه لري.
د یونما مشر ریچرډ بینټ وایي قصدن خلک په نخه کول جنگي جرم دی. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وایي د طالبانو سره به هر اړخیزه سوله کیږي، او که داسې نه وي نو بیا به هیڅ هم نه وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدر مردونکو د ډیور ریډیو سره نه خبرونه نه خبرونه غل واشنگټن ډی سی نه غوږی او سم ساسې پام راګرځو د بل لاپور په لوتا د امریکا صدر ډونالد ترامپ نن د ویتنام په پایتخت هنوی کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره په دویم ورناسته کوي او امید کیږي چې د شمالي کوریا اټومي وسلې په ختمولو کې مهمه پرمختګ وشي. په دغه حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د نهي یا سه شنبه په ورځ نوی بای انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د صدر ترامپ لپاره سور قالین خپور کړل شوی وو. د صدر ترامپ هرکلی لپاره د ویتنام اعلی چارواکي او په ویتنام کې د امریکا سفیر موجود وو. کله چې د صدر ترامپ قافله خار ته ورتلله په هغه وخت په زرګاو د ویتنام اولس د روډ دواړه اړخ ته ولاړ وو او په لاسونو کې یې د امریکا، شمالي کوریا او د ویتنام جنډې نیولې وې. په هوټل ته رسیدو سره صدر ترامپ خپل ټویټر باندې ولیکل، ویتنام ته اوس راورسېدم، د هغه ټولو خلکو مننه چې ماته یې په هنوی کې تود هرکلی وکړو. صدر ترامپ په خپل ټویټ کې لیکلی وو، ډیر زیات خلک وو او ډیره مینه یې راکړه. د صدر ترامپ نه دوه غنټې مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د جنوبي چین په لار ویتنام ته په حفاظتي ریل ګاډي کې ورورسېدو. ښاغلی کیم بیا د موټرو په قافله کې ځایي هوټل ته روان شو. د هغه د قافلې دواړه اړخ ته د شمالي کوریا عسکر پیدل روان وو. دواړه مشران به نن یعنی د شروع یا چهارشنبې په ورځ لږ ساعت لپاره یو بل سره وویني. د هغې وروسته به د ماښام روټۍ باندې سره د خپلو مشاورو او ترجمانانو ملاقات کوي. یاد دی وی چې د دواړو مشرانو ترمنځ رسمي غونډه به د زیارت یا پنځشنبې په ورځ ترسره کیږي. صدر ډانلډ ترامپ خوشبینه دی چې په دغه غونډه کې به شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون قایل کړي چې هیواد یې د اټومي وسلو پروګرام نه لاس واخلي. د امریکا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن دوه میاشتې وړاندې ویلي وو د دواړو مشرانو ترمنځ دویمه غونډه پکار ده، ولې چې شمالي کوریا د هغه لوزونو پالنه کوي په کوم چې صدر ترامپ او کیم جانګ اون تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې رضا شوي وو. سیډونکو وایي که د ویتنام په غونډه کې سلوي پرمختګ ونه شو نو دا به د صدر ترامپ سیاست لپاره لوی زیان وي. د هیریټیج فاونډیشن انسټیټیوټ فار نیشنل سیکیورټي اینڈ فارن پالیسی مرستیال صدر جیمس جی کیرافانو وایي که صدر ترامپ زیات رعایت ورکوي نو زما په خیال دواړه ګوندونه به په هغه نیوکې کوي. ښاغلی کیرافانو وایي کیدای شي چې صدر ترامپ ته د دغه نیوکو ضرورت هم رانه شي، ولې چې د کال 2016 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه لاسوهنې په اړه به د خصوصي کونسل رابرټ مولر رپورټ ممکنه تور باندې دا اونۍ وړاندې کړل شي. د نوموړي په وینا که دغه رپورټ مثبت وي نو په دغه کې خندان اچول یو ښه خبره نه ده، او که رپورټ ښه نه وي نو بیا خو مشکلات نور هم زیاتېدای شي. د ځینو څېړونکو په خیال چې صدر ترامپ د خارجه پالیسو د کامیابۍ اعلان کوي په هغه وخت کې به دغه رپورټ د صدر ترامپ سیاسي ساخت ته سخت نقصان رسوي. میسچوسټ انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې د پولیټیکل ساينس ایسوسیټ پروفیسر ویپن نارنګ، چا چې د نیوکلیئر ستراتیجی آن د ماډرن ایرا نومې کتاب هم لیکلی، وایس آف امریکا ته ویلي دا وخت په ظاهره کیم جانګ اون وایي چې هغه خپل اټومي پروګرام راغونډوي او صدر ترامپ په هغه یقین کوي. نوموړي زیاته کړه تر څو چې کیم جانګ اون په ډاګه اټومي وسلو ازموینه نه کوي او صدر ترامپ خلکو ته نه ملامته کوي نو صدر ترامپ تر هغې د کامیابۍ دعوی کوي. د نوموړي په وینا دا وخت صدر ترامپ په دې کامیابه دی چې کیم جانګ اون په پټه خپل اټومي پروګرام غځوي. خو په هټسن انسټیټیوټ کې سیډونکې ریبیکا هانریکس وایي که صدر ترامپ شمالي کوریا سره داسې خبرې جاري وساتي، پینګ یانګ خپل اټومي پروګرام هم دغه شان ځنډولی وي او په هغوی باندې اقتصادي پابندۍ هم پر ځای وي، نو صدر ترامپ په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې دا د خپل خارجه پالیسۍ د کامیابۍ په توګه وړاندې کوي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.